پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر لخپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. افغان ولسمشر د امریکا نوې ادارې ته په خطاب کې ویلي که له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د کمولو نیت لري نو په یوه داسې پلان دې رامخته سي چې دواړه لوري پرې موافق وي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د بریا لپاره یې سیاسي ډیالوګ پیل کړی. په کندز کې دیارلس وسله وال طالبان وژل سوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په بېساري ډول زیات کسان په کرونا وایرس اخته سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره یې ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له مشرانو سره بحثونه کړي دي.
په همدې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکوله چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د افغانستان د دولت مذاکراتي هیئت تیره سې شنبه قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیئت سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن شنبه خبري پیلوي. د دولت هیئت ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به د اوربن موضوع شاملوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. د پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په لړ کې به ښاغلی مرادوف له افغان چارواکو سره د دوړې هیوادونو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې روان اونۍ د قینه اندخوی ریل لار، د کرکی اندخوی پل خمری، د برېښنا د لیږدولو پروژه او د فایبر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانیستل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د مرادوف د سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې هم ځینې موافقې لاسلیک سي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د دیارلسو وسلولو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلول په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې ولایت کې په بیلابیلو ساحو کې وژل سوي او اته تنه نورو ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه رسمن کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او د یوه پولیس تر څنګ یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه تیر ماښام د پلخمري ښار په یوه مزدحمه سیمه کې د پولیسو پر رنجر موټر سوې ده. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل،
چهار نفر از افراد ملکی،
څلور ملکیان او یو پولیس ټپیان شوي دي، دوه ملکیان شهیدان شوي. په دې چاودنه کې د پلخمري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوښته. شل دکانونه ویجاړ شوي دي،
تخریب شوه.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنو د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. د دې بمی چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د خبرونو له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ نور کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر زیات سوی دی. په عین حال کې د کرونا وایرس ضد واکسین کمپاین چې په سستۍ پیل سوی په دغه هیواد کې دوام لري. د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کرونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,00,000 وي. په دغه هیواد کې په دې موده کې په کرونا وایرس 3,00,000 کسانو مړینه ثبت سوي چې ورسره په امریکا کې په دې وایرس د مړینو شمیر 3,00,000 ته ورسید. د ټویټر ټولنیز شبکې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نورو تاوتریخوالو د مخنیوي لپاره د تل لپاره بند کړ. د ټویټر لخوا دا پریکړه پرون وسوه او ټویټر ولیکل چې ټرمپ د دې شرکت سیاست او اصول د شخړو د ستاینې له امله تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنیز شرکت دا پریکړه له دې کبله بېسارې ده چې د امریکا د متحده ایالتونو د تر ټولو ستر چارواکي له دې چاینا له محرومه کوي چې له 80 میلیونو اولکو فالوورانو سره یې مستقیم ارتباط ټینګ کړی و. ټرمپ د امریکا د جمهوري ریاست د ټویټر له حسابه د ټویټر پر شرکت انتقاد وکړ او دغه شرکت یې تورن کړ چې له ډیموکراتیکو او کین اړخه افراطیانو سره په ګډه د د غلی کېدو هڅه کوي. ټویټر بیا د جمهور ریاست د ټویټر له حسابه هم د ټرمپ د استفادې مخنیوي وکړ. او د ازادي رادیو پینزو په خوانیو رئیسانو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هڅبلی چې د جنوري پر شلمه د خپل لوړی تر مراسم وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د مشر مایک پیک پر ځای بل څوک وټاکي او د امریکا د فدرالي بودیجې په مرسته د نړیوالو رسنیو د رښتینولۍ د ساتنې لپاره نوري هڅې وکړي. په هغه ګډلی کې چې د جمعې پر ورځ بایدن ته د ازادي اروپا ازادي راډیو په خوانیو مشرانو واستوه پر مایکل پیک نیوکه سوې چې شخصي نظر یې پر پروګرامونو تپلی او د حکومتي او سیاسي کنټرول له امله د امریکا د نړیوالو خپرونو مؤثریت اغیزمن کړی دی. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې تر چتر لاندې د ازادي اروپا ازادي راډیو، امریکا ژغ، د کیوبا خپرونې، د ازادي آسیا راډیو او د منځني ختیځ خپرندوی شبکه فعالیت کوي. مایک پیک تیر کال د جون پر شلمه د امریکا د نړیوالو رسنیو د عمومي رئیس په توګه وټاکل سو.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیري نور هم راکم کړي، نو د وتلو داسې پروسه د اختیار کړي چې دواړه لورې په اړه توافق ولري. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالي کېدو لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې دا اوري چې ټویټر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو په خاطر په دایمي ډول بند کړ. په کونړ کې به د ښځینه فعالانو د ستونزو په اړه واوري چې د امن د کور د نشتوالي په اړه لري.
سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا میړه مې په خپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
او په دوهمه نیمایي کې هم د ښځو پروګرام دی نور بس دی.
کته افغانستان باندې سیګونه موخه مثلا د لوکونو په جوړولو کې د سپان غته او د تاوته نوټل او تر ټولو مهمه دا چې لسته تغیرات مو په خپل کارونو کې باید ولرو، ځینو جامو کې هم له همدغه سیګونه استفاده کوو.
دوستانو دا او ټول راپورونه به وروسته واوري. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته، افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیري نور هم راکم کړي، نو د وتلو داسې پروسه د اختیار کړي چې دواړه لورې پرې په اړه توافق ولري. محمد اشرف غنی له سی این این ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید داسې نقشه طرحه کړو چې د دواړو اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. په دې اړه زما همکار نور تفصیل له کابل راکوي چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. بلې، مهرباني وکړئ موږ ستاسو څخه د دې راپور جزئیات اورو.
بله، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نیو ولسمشر جو بایدن اداري راتګ یو فرصت ده چې له افغانستان سره په څلورو برخو کې کار وکړي. ښاغلی غنی چې تازه له سی این این ټلویزیون سره مرکه کړې ده ویلي چې لومړی باید افغانستان کې یو ځل بیا په پټنځایونو بدل نه شي. په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه ختمه شي، د سولې رهبري د افغانانو په لاس کې وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر او حضور یې باید تعریف شي. ښاغلی غنی زیاته کړې ده چې په 2015 میلادي کال کې کله چې نوموړی وایي ما واک ترلاسه کړ، 90 امریکایي سرتیري وژل شوي. په افغانستان کې خوشاوخوا 40,000 افغان پوځیانو او ملکیانو ژوند له لاسه ورکړی ده چې افغانان د جګړې په لومړۍ لیکه کې دي. د پداس حال کې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن یو کاندولاند ویلي و چې زنور په افغانستان کې مسولیت نه اخلم، زما مسولیت د امریکایانو خوندیتوب ده. ولسمشر غنی وایي چې جو بایدن خبره دقیقه ده، خو په امریکا او افغانستان د ګټو او منافعو په اساس باید مخکې ولاړ شي. او کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي باید د دواړو لورو ترمنځ په توافق سوی وي. محمد اشرف غنی همدارنګه ویلي دي چې کله چې ما واک لیک د پروسه مخکې وړله، په څلورو کلونو کې 100,000 بهرنیو امریکایي ځواکونه افغانستان پرېښود. اوس څو ورځې پاتې دي د 2000 یوشتم کال د جنوري په 15مه به د امریکایي سرتیرو حضور په افغانستان کې 2500 کس تراټیټ سي. خو دغه نور هم کچري جو بایدن پر اړه غواړي تصمیم ونیسي، باید دواړه لوري پر توافق وکړي. محمد اشرف خاني همدارنګه د سولې پروسې په اړه هم تازه څرګندونې کړي دي. محمد اشرف خاني وایي کچري طالبان غواړي چې غلبه وکړي، د افغانانو په سر په بیه تمامېږي. افغانانو دي حاضر چې د سر په بیه باندې سولو غواړي، د دغه طالبانو دغه هدف په منفي پایلې له ځان سره ولري. ښاغلی غني زیات همدارنګه په خپله مرکه کې ویلي دي چې افغانان شاته نه ځي، مثبته سوله غواړي، طالبان باید تحمل ولري، افغانان یو بل ته غېږ ورکړي. محمد اشرف غني په همدې مرکه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې له انتخاباتو پرته واک بل چاته نه پرېږدي، د خلکو د غوښتنو او د رایو په اساس به واک خپل راتلونکي ځایناستي ته پرېږدي. محمد اشرف خانی د سولې پروسې ته هم اشاره کړې ده. دوی ویلي چې د سولې لومړی پړاو خبرې ځکه مهمې وي چې له شلو کلو وروسته افغانان خپل منځ کې سره کېناستل، خو ګیله یې کړې ده چې هغه سستي وي په کړنلاره په څلورو میاشتو کې توافق شوی ده. محمد اشرف خانی دغه نوي دویم پړاو خبرو ته اشاره کړې ده. ویلي چې دغه خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه چې دواړه لوري به داسې یو څه باندې توافق کوي چې د هغه د نړۍ او د سیمې لپاره د منلو وړ وي، هغه هم یو متحد خپلواک او ولسواک افغانستان. کچیر دغه هدف تعقیب سي نو افغانان په مخ ځي او سوله مثبت پایلې ورکوي. بل دغه تر دې هدف پر راټول شوي مطالب
ډېر زیاته مننه کوم. له کابل زما همکار و چې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. اوس به بیا هم په کابل کې پاتې سو. هلته به زما له ولې همکار څخه واورو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالي کېدو لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په واسطولي پیغام کې دا هم ویلي چې د دغه وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي تر څو له دې بهیره ملاتړ وکړي. بلخوا ټاکل شوی دی چې نن د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د اجنډا پر سر بحثونه پیل شي. په دې اړه به زما له همکار څخه نور جزئیات ورو چم د اوسره سره د ټلیفون پر کاشه ده. بله، مهرباني وکړئ.
بله، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسول د خبرو د دوهم پړاو پایلې او د کامیابی لپاره نړیوالې هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استول شوي ویډیویي پیغام ویلي چې محمد حنیف اتمر خبرې کړي چې د افغان سولې له بهیر ملاتړ وکړي. البته دای وایي تر دې دمه ښاغلي حنیف اتمر د کاناډا، ناروې، اندونیزیا، هندوستان، استرالیا او ترکمنستان له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. یادونه یې هم کړې چې د امریکا له یو شمېر استازو سره یې په دې ټینګار کړی ده چې څنګه کېدای شي افغان دولت یا پروژه افغانستان سولې ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماتیک ډیالوګ پیل کړی چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوی د قطر په پلازمینه دوها کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د خبرو د دویم پړاو د پایل په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به نن یعنی شنبه پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا ویان فرایدون خزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی آماده دي تر څو دغه بحثونه نن له غرمې وروسته پیل شي. او دای هم وویل چې دوی لوري نه په اجنډا کې لومړنی موضوع اوربان دی چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. افغان حکومت لوري پر اوربان ټینګار ځکه زیات دی چې په وروستیو کې د پلازمینه کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنوي، خو طالبان دا رد کړي دي او ویلي دي چې هدفي وزنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي. بلې، فریبا جانې
ډیر زیاته مننه کوم. دوستانو، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت راپور مهم اوریدل. تر ویل لاندې وقفه وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلزه دی رادیو اوري د ازادي رادیو پښتو غرمنی خبري خبرونه خبريږي. دوستانو په دې برخه کې به زما له همکار څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسولین وای د برېښنا د کمښت لامل ډېرې فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخکې هم د برېښنا ستونزې له امله تر ډېره فابریکې تړل شوې وې. ښاغلی کمینزاده وایي دا مهال څه باندې 1400 فابریکې د برېښنا نشتون څخه زیانمنې شوې او په دغو فابریکو کې 80,000 کارکوونکي کار کوي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به په کابل کې د برېښنا ستونزه هواره شي. په نورستان کې 1500 مېرمنو ته د کرکیلې په برخه کې په کور دننه د کار کولو زمينه برابره شوې ده. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې مېرمنو ته د کورنیو باغچو په جوړولو پر دوی د کورنیو باغچو د اړوند توکو ویش د بیلابیلو سبو د تخمونو په ویش او ترڅنګ په کورنیو باغچو کې د کرکیلې او د سبو د پروسس د لارو چارو په خول سره د کار زمينه برابره شوې ده. نوموړي وویل چې د ترڅنګ د نورستان د کرن ریاست لخوا میرمنو ته د زعفرانو کښت او راټولولو او د سبو او ترکاریو د کرکیلې عملی او نظری روزنیز پروګرامونه هم جوړ شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل دوستانو ده او زموږ نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اور. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. ټویټر د ولسمشر ډونالد ترامپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارول په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیرونی د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو له برید وروسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند شوی و او خبرداری ورکړل شوی و چې که سرغړونو ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به حساب بند سي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل کوي چې موږ سره سره په استډیو کې د تکل صف شارغلي.
تیره باندې ټویټر په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 8 خبر شوې دي چې د ولسمشر رونالد ترامپ د ورستیو ټویټونو او د هغو د فحواله څېړنې ورسته په تیر دا چې له دې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي د نوموړي د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي ځکه د نور تشدد د پرېدو خطر شته. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحدو ایالاتو تر ټولو جګپړی انتخابي چارواکی خپل څه باندې 8.1 میلیون فالورانو ته د مستقیمو پیغامونو له رسولو بې برخې کیږي. ټویټر د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي برید وروسته د ټرمپ اکاونټ د 1200 ساعتونو لپاره بند کړ او خبرداری ورکړ چې که بیا له اصولو سرغړونه وکړي نو حساب به د تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نړۍ د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې وه چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. ولسمشر ټرمپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او همداراز د شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ټرمپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې ناسم معلومات او کرکه خپروله او تاوتریخوالی پراوه. د ټویټر په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي دي چې په یوه کې د 5 میلیون امریکایانو ته چې د تایرای ورکړي خطاب کوي او ویلي دي د هغو رسا غږ به تر ډیره د امریکا په راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یوه کې ویلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټ تر اوسه هم فعال دی، خو د جنوري په 6 د نوي ولسمشر د کار له پایل وروسته به دا اکاونټ هم بند شي. له پرونۍ پریکړې وروسته ترامپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له 2 رسمي حسابونو کار واخلي، خو دا پیغامونه یې ډلیټ شول. ترامپ په یو پیغام کې چې وروسته ډلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نشي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ترامپ زوی ځوان ډونالد ترامپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځوړو له ګواښونو سره سره د ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزه نه لري، خو د متحدو ایالاتو د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ اخلاص د رادیو اوري. افغانستان له ایران غوښتي چې په تهران کې د یوې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته شفافیت او حساب کتاب ورکړي. یو کال وړاندې د جنوري په اتمه د تهران له هوایي ډګره پورته سوې اوکراینی مسافروړونکې الوتکه په یوه توغندیز برید کې وغورځول سوه چې یو سل شپږ اویا مسافر یې ووژل سول او یو شمېر افغانان ول. ایران له پیښې څو ورځې وروسته ومنله چې دا مسافروړونکې الوتکه په تېروتنې سره د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو له لوري ویشتل سوې ده. نور په دې راپور کې اورو.
په تهران کې د اوکراینی مسافروړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایران د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ورکولو او همغږۍ د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په خبره کړې اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې کړي. د افغانستان، کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن په دې ګډه اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره همدردي ښودل شوې ده. دغه شان له ایران غوښتنه شوې چې د دغه پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دي: موږ له ایران غواړو چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سانحه رامنځته شوي پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران دولت نه غوښتنه کوي ترڅو د دې حادثې په اړه د کره تحقیقات او نتایج له افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره چې په دې الوتکه کې وګړو ژوند له لاسه ورکړی داول نړۍ سره شریک کړي.
یو کال وړاندې د جنوري پاتمه د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د هوایی شرکت مسافروړونکو الوتکه د تهران له هوایی ډګره له الوتو لنډ شیبه وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک لوري په راکټ وویشتل شو چې لامل یې الوتکه نسکوره شوه او په کې ناس ټول یو سل شپږویا سپاره ووژل شول چې دیارلس افغانانو. په قربانیانو کې د غشان د کاناډا، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران اتباع هم وو. که څه هم د پیخي په لومړیو کې ایران د دې الوتکې وشتل نه تاییدول، خو وروسته یې په رسمي ډول ومنله چې یاد الوتکه صحون د دې هیواد د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي وشتل شوې ده. دې پیخي پراخه نړیوال غبرګونونه هم لرل. تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي ایرانی چارواکو د دې پیخي پاړه د شفافو او مواثقو سیړنو پر ځای د دې پیخي د قربانیانو کورنۍ زورولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې په دې اړه د بیپری او شفافو څېړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایرانی چارواکو دوی زورولې دي. د سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه شل کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سولهییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو مخکې تر دې چې هغه واورو د کابل چاپ ورځپاڼو په اړه به زما د همکارې څخه واورو چې د ورځپاڼو نن څه لیکلی دی.
رحیم مدنیت ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو ته په اشاره لیکلي: طالبان په دغو مذاکراتو کې د تصمیم نیولو واک نه لري. وړاندې راغلي حکومتي پلاوی د ټولنې د بیلابیلو برخو له مشورې وروسته قطر ته تللی او لومړیتوبونه هم د تاوتریخوالي پای ته رسول، سمدستي اوربند او یوې بنسټیزې سولې ته رسیدل دي. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې آیا طالبان به د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي؟ د لیکوال په باور که څه هم په لنډمهاله کې د سولې تصور نشي کېدای، خو په خبرې سوله به هغه مهال افغانستان ته راشي چې کله پاکستان په افغانستان کې له جګړې ستړي شي او د دغه هیواد په سوله کې خپلې ګټې وګوري. لیکوال د ټاپي ټو ټاپ ټاپ او کاسا زر پروژو ته هم اشاره کړې چې یو باثبات افغانستان د پاکستان او ټولې جنوبي آسیا هیوادونو ته مهم دی او دغه هیوادونه باید افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې په افغانستان کې امنیت به د سیمې د هیوادونو له اقتصادي پیاوړتیا سره هم مرسته وکړي او ټینګار کوي چې د دغه جګړې د ختمېدو لپاره به ټول سره مرسته وکړي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا د سولې د هڅو په غوره مدیریت ټینګار کړی. وړاندې سره مقاله لیکونکي لیکلي چې په پاکستان کې نږدې هر روغتون له هر ټپي طالب جنګیالی یو ډک دی چې په افغانستان کې په جګړه او بریدونو کې ټپیان شوي دي. ورځپاڼه دغه شان د طالب مشرانو وروستیو سفرونو ته اشاره کوي. لیکلي چې دغو مشرانو په پاکستان کې د خپلو جنګیالیو له روزنځایونو کتنه کړې، هغه روزنځایونه چې پاکستاني پوځ ورته جوړ کړي او په افغانستان کې د وژنو او د سولې او ثبات پر ضد کاروي. لیکوال وړاندوینه کوي که د سولې پروسه ژر تر ژره پایله ورنه کړي، روان پسرلی به د پاکستان لخوا افغانستان له سختو بریدونو سره مخ شي. او افغانستان ورځپاڼې هم د سولې په پروسه کې د پاکستان رول ته به اشاري پوښتنه کړې چې دغه هیواد د څه شي په لټه کې دی. وړاندې راغلي د پاکستان هڅه دا ده څو د ډیورنډ فرضي کرښه په رسمیت وپېژندل شي. د لیکوال په وینا بل څه چې پاکستان غواړي هغه دا دی چې افغانستان له هند سره په خپلو اړیکو کې له سره غور وکړي او د پاکستان اندېښنو ته مثبت ځواب ورکړي. درېیمه مسله چې افغانستان ورځپاڼې ورته اشاره کړې هغه د کشمیر مسله ده. وړاندې راغلي که څه هم افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنې سیمې کشمیر سره نږدې پوله نه لري، خو په وینا یې پاکستان بیا هم اړتیا لري چې له هند سره د مقابلې لپاره په افغانستان او پاکستان کې سخت دریځ اسلام پالې ډلې وروزي او د هند پر ضد یې وکاروي. لیکوال دغو مواردو ته په کتو لیکلي چې د افغانستان سوله یوازې کورنۍ اړخ نه لري او اړتیا ده چې لومړی په پاکستان فشارونه راوړل شي.
او اوس به ورسو کونړ ولایت چیرې چې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست وایي چې د امن کور نشتوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. پر دې موضوع له کونړ زما همکار راپور چمتو کړی دی، په ګټه به یې واورو.
خر مې وایي، خواښې مې وایي، دا مېړه مې پخپله وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پې داسې ظلم او زیاتېږه. سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا میړه مې پخپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي، بیخي زه نور رقیت شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړل شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشحاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې، خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځل خو چې راغلم، یو ورځې را د شلو ورځو زوی سار کلی و، یو ځل هغه راغلم، بیا چې درې دوه میاشتې مې د دې زوی وشله، بیا رانه بیا ایسار کړم، بیا دا لس کرت نه به زما ډېره شوي. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه ته خلاصه شم، او چې بې ته خلاصون نکي او دغه نکي څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلې یک بشان عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کیدونکې زور زیاتې همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورني تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشتوالي له کبله شکایت نشي کولی.
هغې په ځای دی چې دلته راشي، ستونزې حل شي، بیرته چې کورون ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي. ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغوی ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجی شوي استئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانی او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو، په کابل کې 12:30 ته یو ځل بیا له سلیم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیک هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت وایان رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او خاصو استادو سره د سولې د بریا په اړه خبرې وکړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پنن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د موضوع ترڅنګ پر اقتصادي او نورو همکاریو بحث وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د وزارت په حواله د کشمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې د کندوز په بیلابیلو ساحو کې وژل سوي او اتنور ټپیان سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټرول وتلی چې ګڼ نور کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر زیات سوی دی. د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت شوې چې 3,00,000 وې. د ټویټر ټولنیز شبکې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ حساب د نورو تاوتریخوالو د رامنځته کېدو د بیرې له امله د تل لپاره بند کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو په خوانیو 15 رئیسانو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هڅولې چې د جنوري پر شلمه د خبري لوړی تر مراسم وروسته د امریکا د نړیوالو رسنوي د مشر مایک پیک پر ځای بل څوک وټاکي او د امریکا د فدرالي بودیجې په مرسته د نړیوالو رسنوي د رښتینولۍ د ساتنې لپاره نوري هڅې وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو، تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونۍ زی خبرونه تورسو، یو بل راپور هم اوریدای سي. هغه ته چې په کوټه کې د وژل سوي کسان کیندونکو مړي لا هم خاورته نه دي سپارل سوي او د هزارګانو اعتراضي ناستې دوام لري. یو ولس کیندونکو د جنوري په 3مه د وسلوالو په یو برید کې وژل سول چې ټوله هزارګان وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي ک دوی خپل مړي ورته وسپاري، نو دای حاضر دی چې کوټي تورسي او له خلکو سره وګوري. په کوټي سربیره په کراچۍ کې هم هزارګانو اعتراضي ناستې پیل کړې دي چې په دې لوی بندري ښار کراچۍ کې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل سفی الله ستانه کیسه راکوي.
عمران خان د کوټي له هزارګانو غوښتي چې دوی د مچ پیخې مړی ښخ کړي، نو د پخپلا کوټي تورزي خود حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلک میلینګ ګواښ نشي منله. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري 3مه د کوټي شاوخوا 15 کیلومتره ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو یو لس کان کیندونکو چې ټولې هزارګانو وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. په دې کې و تنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع زارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه د 15 ورځو په تیرېدو لا هم مړی نه دي ښخ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرطي ښیي تر هغو چې عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی، خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې پر ورځو ویل هزارګانو باندې ډېر ظلم شوی، خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو مینه ان کو شورټی دی کہ ہم ان کو پوری طرح
ما دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او ښه پاملرنه به پې کوو. تر پرونه چې کومې غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. له دې سټیجه پرېږه کوم که نن هم خپل مړي خاورو ته وسپاري، زه کوټې ته ورځم او ورسره ګورم. د پاکستان د اپوزیسیون ګڼو مشرانو هم له هزاره پر لتوالو سره غم شریکي کړې او ځینې یې کوټې ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټۍ او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپل لوی دې پرېږدي او زغرده دې په کوټه کې د هزاره ګانو احتجاجي پرلت ته ورشي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزاره کان کیندونکو د وژلو مسولیت په غاړه اخیستی. په کوټې سربیره د کراچۍ هزاره ګانو هم لویې لارې بندې کړي او اعتراض یې پیل کړی. د کوټې او کراچۍ د هزاره ګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچۍ کې کاروبارونه اغیزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلم ازادي راډیو ته ویلي څه باندې 50,000 لارې له څلور ورځو د کراچۍ په لویه لار درېدلي. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایسار شویو لاریو کې 400 کانتینره میوه هم بار ده چې ښایي ژر خرابه شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوي چې 150 کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
یو ځل بیا خپرونې ته ښه راغلاست. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ
زندگی
چې مردا مفتیده بود، زخمی هم مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نور بس دی.
شکست سکوت.
یو ځل بیا خپرونې ته ښه راغلاست. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او FM 100.15 دوام کوي. د خپرونې په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به یې پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په یو سړی سالاره سکتور لکه تجارت او سوداګري کې ښځې څه ډول خپله لار مومي او څنګه خپل تولیدات تر پیرونکو رسوي. په دې پروګرام کې زموږ لومړۍ میلمنه مرضیه حفیظی ده. مرضیه حفیظی د لورا برانډ مشره ده. له دې سره به د دغه شرکت د فعالیت او په دې برخه کې خبرې کوو. مرضیه جانې خپرونې ته ښه راغلاست. مرضیه جانې تاسو که لومړی د لورا برانډ په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکوي او تاسو په افغانستان کې په کومو ښارونو کې فعالیت کوئ؟
تقریبا دوه نیم کلونو راهیسې د جامو د ډیزاین او تولید په برخه کې فعالیتونه مو دوام لري او سره له دې چې موږ د جامو په برخه کې کار وکړو یو بل نوښت مو څه وغوښتل د جامو ترڅنګ د دسکاونټونو او د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي تیګو په برخه کې مو هم فعالیتونه شروع کړي دي. نو مشخصا په همدغو مواردو کې د اوس لپاره کار کوو.
دغه تاسو چې یادونه وکړه چې د جامو ترڅنګ تاسو نور لوازمات هم خرڅوي، د کور د ننه چې کوم شیان د اوډلو لپاره کاریږي په هغه برخه کې هم تاسو فعالیت کوئ؟
نه خیر فقط افغانستان نمدې تیګونه موږ مثلا د لاکتونو په جوړولو کې د سپان ګوتې او د تواته نورل او تر ټولو مهمه دا چې لکس تغیرات موږ وګورل په کارونو کې باید ولرو. په ځینو جامو کې هم له همدغه تیګونه استفاده کوو. نو موږ کار اصلا په همدغه برخو کې د ډیزاین او د جوړولو ده.
مرزی جانی په داسې حال کې چې په افغانستان کې په هر کوڅه کې خیاطان ست او خلک هل تخپل کالی په خپل طرحی کوي، په بازارونو کې هم هر ځای د افغاني کالو دوکانونه زیات سوي دي او هر ډول کالی ګنډي، دا هر څه ستاسو کار لڅ ډول ننګونو سره مخ کوي.
تاسو ته معلومه ده لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه واقعا خیاطیان یا هم دوکانونه په دې مواردو کې ډیر زیات دي. ولې یو سهولت چې دغه اوسنیو برانډونو جوړ کړی دا دی چې مثلا ډیری کسان بوختیاوې زیاتې دي او نشي کولی مثلا بازارونو ته لاړ شي د یو جامې مواد آماده کړي او بیا خیاط ته یوسي. نو مونږ فقط هم د انټرنټ له لارې او هم د ټلیفون له لارې فقط خپل فرمایش را لیږي او مونږ په پاتل دی چې مشتری په نورو موضوعګانو کې مثلا د په زحمت چې مو په اسانۍ سره هغوی ته دا سهولتونه اجاده و چې هر څه باید ورته آماده سي. نو حتی ځینې کسان چې هغوی نشي کولی زمونږ پلورنځي ته راشي مونږ په آنلاین شکل یا هم مواقع د دلیوري برخه چې ده از مونږ هغوی کورونو ته رسوو.
آیا داسې موارد مو لیدلی دي چې خلک د نارینه و له برانډ څخه زیات شیان اخلي؟
برعکس اوس مهال دغه نوي برانډونه چې جوړ شوي دي هغه هم د خیاطۍ په برخه کې یا هم د جامو په برخه کې د ډېری برانډونو مسؤولان مېرمنې دي او ډېر څه بازارونه هم دوی لري. یو بل سهولت چې چا سوی ده زمونږ ډېری افغانان چې له افغانستانه بهر دي هغوی لپاره هغه پاڼې چې موږ لرو دغه له لارې موږ هغوی سره په اړیکه کې یو او هغوی کولی شي له همدغو لارو نه موږ سره له موږ نه یعنې جامې یا هم دې ته ورته نورو کارونه چې موږ ترسره کوو له موږ نه لاس راوړو. نو فکر کوم هم نارینه خپل ځان ته بازارونه لري او هم موږ خپله فقط کوشش مو دغه کړی ده موږ په خپلو کارونو کې باید تغییرات او د کار په کیفیت کې کوشش باید وکړو نو مخامخ بازارونه ورته جوړېدلی شي.
دا چې شدي شای له شدینه ترهانو او سوداګرانو سره آرام احساس کوي شای د وغوی تولیدات وپیری خو په بازار کې ونده مندل چې موږ ورته مارکیټ شیر ویلای سو له نارینه سوداګرانو څخه مارکیټ شیر نیول څومره ستونزمن کار دی؟ آیا تاسو ډیر مارکیټینګ ته اړتیا لرئ؟
او به مارکیټینګ ته واقعا ډیر جدي اړتیا ده او ډیر بازارونو لپاره راوړل ډیر سخت کار ده. فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ سره یې هم وکولی شو. یو خو د له بهر څخه افغانستان ته د جامو واردېدل دا کولی شي په کارونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې ولري او دغه تر څنګ د مردانه مارکیټ خپلول دا هم خپلې ستونزې له خپل ځان سره لري. ولې د خوشحالۍ ځای بیاده ده چې د میرمنو له کارونو نه واقعا هم د خلکو لخوا ډېر زیات حمایت کېږي. نو حداقل د حمایت لپاره هم د اوس لپاره کېدلی شي خلک له مونږ سره دا همکاري مرسته کوي چې همیشه وخت د نارینه وو په پرتله میرمنو کارځایونو ته ترجیح ورکړي او هلته راشي. او بل دا چې میرمنې دوی خپله دې ته خوشحاله دي چې مثلا داسې یو ځای ته لاړ شي چې دغه ځای مسؤلیت د ښځو په لاس کې وي او ښځینه ورته کار وکړي.
تاسو د دغه برانډ د لارې چې تاسو پیل کړی دی شوځو ته مو څومره د کار زمينه برابر کړې ده په افغانستان کې که په ځانګړې توګه وایم په ولایتونو کې آیا داسې شدي چې تاسو سره کار کوي؟
او بالکل زموږ تبلیغاتي برخې مکمل د میرمنو له خوا نه مختزي. تقریبا یوه میرمنې دلته از مو فروشګاه کار کوي
آیا خلک چې ستاسو څخه په بهرنیو هیوادونو کې ځینې سودا کوي شان در څخه اخلي هغوی پوښتنه کوي چې دا تولیدات څه ډول جوړ شوي دي دغه پروسې پوښتنه در څخه کوي؟
او بالکل ډېرې وختونه مثلا بیلابیل موارد دي په دې اړوند چې لاسي کارونه د بیلابیل ولایتونو او میرمنو دي مثلا بلوچي دي د غزني میرمنې دي چې هغوی خپل ځانګړی سبک لري همدغه رقم یو شمېر نور جامې چې هغوی هم یعنی متفاوت کارونه یې چې دي خامخا هغوی پوښتنه په دې مواردو کې کوي چې د لاس کار ده او که نور اضافه مثلا فرمایشونه ولري ډېرې پوښتنه کوي چې په څومره وخت کې جوړېږي د لیږلو لپاره د کیفیت لپاره دا هغه موارد دي چې همیشه وخت خلک غواړي په اړه یې معلومات باید ولري.
تر ټولو زیات مینوال د کوم ډول طرحیو دي؟ آیا خلک غواړي چې داسې جامې تاسو څخه وپیری چې د افغانستان دودیز جامې دي که داسې چې تاسو په خپله طرحی کړی وي؟
تقریبا 80% از طرحی زمون خپل وی چې خلک وکاله مندي لري یعنی دغه ترڅنګ نور کسان چې مثلا د بهر نه موږ نه جامې غواړي ډیری وخت کوچیانی کالی غواړي یا مثلا د سې جامې هم هغوی غواړي چې اروپایي او امریکایي سبک ولري ولې په دغه کې د افغانستان بعضی توکی باید که استفاده شید مثلا لاسی کار وربانده شوی بی یا هم مثلا مگوتا سپاولی ورطوی و لدیش هم نونه پکی کار آخیستر شوی بی دیره پامدغ موارده که خطور طول و دیر زیاد بیا کوچنی کالی دیر که بازارونه لری
اوس تاسو ته چې معلومه ده کرونا ویروس هم خپور شوی او په نړۍ کې ګڼ بندیزونه لګیدل دي په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو ستاسو تجارت له څه ډول ننګونو سره مخامخ کړی دی
مکله چې کرونا په افغانستان کې راغله او بلاخره قرنطینونه شروع شول په وخت کې موږ د ماسکونو د تولید په برخه کې خپل کار ته ادامه ورکړ یعنی زموږ کارونه بند نشول خو خامخا منفي تاثیرات درلودل ځکه دومره چې په عادي ورځو کې موږ په اسانۍ سره کار کوو په وخت موږ نشوای کولای ولی په ټوله کې بیا هم هغه د ماسکونو برخه و چې موږ خپل کاربار ونه تندو او ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ نشولو نو داسې کوم خاص ستونزه په هغه وخت کې نه وه ځکه زموږ کال لکه نورو برانډونو یا هم لکه نورو شرکتونو غوندې بند شوی نه و
ډېره زیاته مننه مرزیه جاني اورېدونکو تاسې نور بستې یا شکست سکوت پروګرام اورئ په دې پروګرام کې تاسو د مرزیه حفیظي خبرې واورېدې چې د لورا برانډ مشره ده او دې موږ ته د خپل برانډ په اړه معلومات راکړل د خپل شرکت او هغو ښځو سره چې په افغانستان کې د شرکت له لارې ورته د کار زمینه برابره سوی ده د هغه په اړه خبرې وکړې او همداراز یې وویل چې دوی له یو ډول ننګونو سره د بازار موندنې په برخه په بازار کې د ونډې موندلو په برخه کې له ځینو ننګونو سره مخامخ دي اوس هم زموږ بله میلمنه د شکست سکوت پروګرام رومینا عثماني ده چې د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ خونې رئیسه ده خپرونې ته ښه راغلاست رومینا جانې
تشکر سلامت باشین از سلام خسته نباشید خدمت شما و تمام بینندگان رادیوی شما عرض میکنم
رومینا جانې تاسو د لویدیت زون د شوتو د سوداګری خونې رئیس یاست د دغه خونې لارې تاسو په زون کې شوتو ته څه ډول د کار زمينه برابر سوي ده آیا تاسو د کار د زمينه چې شوتو ته برابرېږي د هغوی کارونه څاري او د دې ته څه ډول تاسو ګوري څنګه یې ارزوي
فعالیت ها کارکت های زمان در ولایت هرات در البته قبل از قرنطین و در جریان کرونا باز هم وضعیت خوبی داشت و کلن کاروبارای زنان زیادی هستن که در ولایت هرات در زیون قرب و فعالیت های اقتصادی روی آوردن و میخواین که اونا هم نقشی داشته باشن در کسب و عاید حلال و در رشد اقتصاد خانواده و جامعه و در جریان قرنطین سه ماهی که قرنطین بود خانم ها زیاد متضرر شدن و از جریان قرنطین تولیداتی که داشتن محصولاتی که داشتن تعداد محصولاتی بود که مواد غذایی بود متاسفانه تاریخ از اینا گذشت و اینکه بازار نداشت اینا و فروش نرسید و جایدادهایی داشتم که کرایه گرفته بودم و تا اندازه به صورت عموم متضرر شدم اما بعد از قرنطین وضعیت رو به بهبود است توجه دولت توجه نهادها توجه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تمرکز بر این هست که چگونه ضرری که خانم ها در جریان کرونا گرفتن چگونه بتانند جبران شود انشالله
په دې اړه چې په افغانستان کې آنلاین سودا کول څومره اسانه دي او دا ډول اسانتیا که رامنځته سي د ښځو پر تجارت څه ډول مثبت اغیز کولای سي
بله بله در این اواخر خوشبختانه امکانات اینترنت امکانات سهولت هایی که بخشیده شده در قسمت فعالیت های و فروشات آنلاین خانم ها افزایش یافته اکثریت خانم ها تمرکز بر این دارند که تولیدات و محصولات خود از طریق شبکه های اجتماعی آنلاین تبلیغات نموده و مشتری جلب و جذب کنه و محصولات خود به فروش برسانه و باز هم البته سهولت خیلی خوبه هست و یک مشکلی که هست مشکل اینترنت در افغانستان هست که متاسفانه همه و همه اینترنت به دسترس ندارن و یک کم غیبت هست و در غیر از این کسانی که اینترنت به دسترس دارن خانم های زیادی هم هستن که محصولات و تولیدات از اینو از طریق بازارهای صفحات اجتماعی از طریق آنلاین به فروش میرسه و همچنان اتاق تجارت به صنایع زنان افغانستان هم در نظر دارد به برنامه هایی دارن که زنانی که از عضویت اتاق گرفتن تولیدات و محصولات استاندارد و معیاری دارن اونا رو به یک همگیر به یک صفحه به یک ویب سایت همه و همه محصولات از اینو به نمایش گذاشته باشه که تمام جهانیان محصولات تولیدات زنان افغان دیده و از سایر کشورها هم آردر بدن و قرارداد ببندن و خریداری های صورت بگیره که یک سهولت خیلی خوبه هست که برای خانم ها بخشیده شده و در جریان قرنطین هم اکثریت خانم هایی که به اینترنت دسترسی داشتن و معلومات داشتن و مهارت ایجاد صفات اجتماعی داشتن از این مهارت استفاده کردن از این فرصت استفاده کردن و محصولات خود از طریق شبکه اجتماعی به طور آنلاین بازاریابی نموده و مشتری جلب و جذب کردن.
تاس په زون کې په مشخصه توګه کراته وایست چې شزې څه ډول تجارتونه کوي؟ آیا دوی د سوداګرۍ په برخه کې په اسانۍ سره داخلي دای سي؟
در زون غرب در ولایت هرات زنان در فعالیت های مختلف و متفاوت دسترسی دارن، کاروبار میکنن و حمایت ریاست تجارت و صنعت ولایت هرات با خانم ها بوده، همکاری بوده، همکاری نهادهایی که مربوط هست آنقدر که انتظار می رفت از سایر ادارات، از سایر ادارات دولتی بیشتر همکاری کمتر شده. مثلا خانم ها در ولایت هرات کاروبارهایی که دارن در انواع اقسام فعالیت های تجارتی آنها تنها در گذشته ها در سالهای گذشته تنها و تنها صنایع دستی بود، اما حالا خانم ها خیلی فعالیت های متنوعی دارن، شرکت های ساختمانی دارن، شرکت های لوجستیکی دارن، شرکت های تکنولوژی آیتی دارن، خدمات متفاوتی حالا دارن، تجارت های متفاوتی دارن و میخواین که قراردادهای بیشتری از طرف ادارات دولتی کسب کنم، در تدارکات ملی اشتراک کنم به اینا. تا انوز هم انتظار میره که فعالیت همکاری دولت سایر نهادهای دولتی در تدارکات ملی سهم خانم‌ها در نظر گرفته بشه که تا حالا زیاد در نظر گرفته نشده. حال کاروبار خانم‌ها در ولایت هرات با تمام تلاش و علاقمندی خانم‌ها به پیش میره و همکاری ریاست تجارت صنعت در قسمت هماهنگی در برگزاری نمایشگاه‌ها، البته از طریق خود وزارت صنعت و تجارت نمایشگاه ها هست با خانم ها و انشالله در آینده هم این همکاری ها افزایش پیدا کنه.
در نندارتونونو خبرم وکړه، چه ډول نندارتونونه په ځانګړې توګه په هرات ولایت کې جوړیږي؟
در ولایت هرات در قسمت نمایشگاه ها هر چند ماه یک بار نمایشگاه از طرف وزارت صنعت و تجارت با همکاری اتاق تجارت زنان با از طرف بعضی از اتحادیه ها، نهادها، شرکت ها، اتاق ها، اتاق های صنعت و معادن، اتاق تجارت سرمایه گذاری، اتاق تجارت صنایع زنان، پیشاوران نمایشگاه های برگزار میشه. اما چالش و مشکلی که در ولایت هرات وجود داره این هست که جایگاه دائمی برای نمایشگاه وجود نداره، یک مکان مشخصی برای نمایشگاه ما نداریم. تا هنوز این مشکل به وزارت و با دولت هم در جریان قرار دادیم که نیاز هست که یک نمایشگاه دائمی در ولایت هرات وجود داشته باشه تا از زون غرب خانم‌ها، مردان، تمام تاجران، سرمایه‌گذارا، تولیدکنندگان داخلی از این نمایشگاه دائمی استفاده کنند و هر ماه نمایشگاه ما داشته باشند در ولایت هرات. و نمایشگاه‌هایی که فعلا برگزار میشه در ولایت هرات نتیجه خیلی خوبی میده، قراردادهای خوبی به دست میارن، بازار خوبی برای محصولات و تولیدات پیدا میشه. و ولی با مشکل و چالشی که مواجه هستیم این هست که هر چند وقت یک دفعه نمایشگاه‌ها ما در تالارهای عروسی برگزار میکنیم، تالارهای محافل و مجالس و عروسی برای نمایشگاه ساخته نشده. کلن همون مدلی که تالار ساخته شده با تمام این او مشخصات او برای محافل و مجالس است نه برای نمایشگاه. ولی خب باز هم غرفه اونجا موقتی غرفه نصب میشه و برای 3 روز 4 روز کمتر بیشتر نمایشگاه برگزار میشه و بازدیدکننده های زیادی میآید. ولی بزرگترین چالش تجارت پیشه ها این هست که یک مکان مشخصی برای نمایشگاه دائمی داشته باشیم. و همچنان چالش دیگه ای که خانم ها مواجه هستند در زون غرب در ولایت هرات خصوصا نداشتن مارکتی هست مشخص برای زنان، که در ولایت هرات مارکت خود دیجیتال کبرا وجود داره هست، اما تقاضای نیازمندی های تمام زنان تجارت پیشه و یکی که تولید کنندگان و کارآفرینان و متشبثین برآورده کرده نمیتونه. تنها یک مارکت هست، جایی خیلی کم، مکان کمی خودتر هست، اما نیاز هست که در ولایت هرات چندین مارکت برای خانم ها وجود داشته باشه تا محصولات و تولیدات زنان به صورت درست و معیاری بازاریابی بشه، استانداردسازی بشه، با قراردادهای خوبی به دست بیارن و بتونن در آینده انشالله در صادرات محصولات و تولیدات داخلی نفوذ داشته باشن که صادر کنن به سایر کشورها.
یا شده که غواړي سوداګر سی، آیا دوی باید له دولت څخه جواز ولري؟
بله بله دقیقاً. کسانی که هستن در... البته بیشتر ما تمرکز ما سر تجارت های خانم ها هست، اکثریت خانم ها تجارت های کوچکی دارن، اینا از کم شروع میکنن، مثلا از محصولات تولیدی که اگر داشته باشن، از کم محصولات تولیدی، از اینا اگر انواع و اقسام تولیدات داخلی هست، پروسس مواد غذایی هست، پروسس زعفران هست، بستبندی و صادرات هست، از کم شروع میکنن و مرور زمان وقتی که اینا کاروبار از اینا ابتدا بدن، اینا باید ثبت و رجستر بشن با تمام دانایی و علم از این داشته باشن که چگونه باید یک پلان تجاری برای خود سازن و کدام راه ها و کدام گام ها رو بردارن تا اینکه به طور رسمی کاروبار تجاری خود را ثبت و رجستر کنن، اگر بخواین که در آینده هم صادرات و واردات داشته باشن، یا اینکه به طور اندو اینا تولیدات داشته باشن، باید جواز از شرکت، جواز تجاری بگیرن. و کسانی هستن که از پیشوران یا از چارولی اینا جواز میگیرن، جواز چارولی تو تولیدات و محصولات و کاروبار کمی کوچکتر در نظر وجود داره که اونا نیاز شاید نباشه که جواز تجاری بگیرن، جواز شرکتی بگیرن. اون خانم ها از شاروالی جواز میگیرن و سرتیفیکیت از پیشوران هم میتونن بگیرن و همچنان جواز شرکت تجاری میگیرن که او هم یک طی مراحل داره، یک سلسله مراتبی هست که باید سفری بشه تا اینکه به طور رسمی و قانونی وقتی که جواز شرکت رو گرفتن بتونن در تمام رقابت ها اشتراک کنن، بتونن که ایزوار از آن خود کنن، بتونن که در صادرات و واردات شرکت کنن و تمامی مالیات و تکسی که بر اونها وضع میشه همگی به طور روبار سالیانه پرداخت کنن. به این رسمی و قانونی باید که ثبت و رجستر بشه کاروبار تجارت خانم ها و تمامی در افغانستان صورت بگیره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې شځې د بازار موندنې په برخه کې له ستونزې سره مخامخ دي. د ولایتونو ترمنځ د شوو د سوداګرۍ لپاره ستاسې او نورې د سوداګرۍ خونې چې د نورو زونونو دي، څه کوي چې شځې باید په مختلفو ولایتونو کې بازار ومومي د خپلو تولیداتو دپاره؟
بله، وقتی که خانم ها معمولا، خب صحبت ما، تمرکز ما بیشتر سر کاروبار و متشبثین خانم ها هستند، البته من صحبت که می کنم بیشتر تمرکز من سر تولیدات و محصولات داخلی خانم ها هست. وقتی که خانم ها ارزیابی می کنم، دقیقا یکی که به چی چیزی مهارت دارن که اونا باید کاروبار رو داشته باشن، محصولات و تولیدات داشته باشن، و دیگه اینکه چی چیزی دقیقا بازار نیاز داره و نیاز بازار هست، نیاز مارکت هست، نیاز مردم هست که چی چیزی باید تولید بشه. بعد از ارزیابی خانم‌ها تولیدی که میکنن، باید تنها و تنها تمرکز در یک منطقه، در یک قریه، در یک مکان نداشته باشند، بلکه تمرکز بر این هست که این جنسی که تولید میشه، محصولی که تولید میشه، باید با استاندارد باشه، معیاری باشه، از کیفیت خوبی برخوردار باشه تا اینکه بتونه در افسا نقاط شهر به فروش برسه، بعد از اون به ولسوالی ها، به ولایات در سطح افغانستان، و بعد از اون هم اینا بتونن صادرات داشته باشن. و این هم خانم ها وقتی که میخوان و علاقمند هستن که جواز شرکت بگیرن، محصولات خیلی خوب و با کیفیت داشته باشن و محصولات و تولیدات از اینا هم، و مارک زن افغان، وقتی مارک زن افغان به طور رسمی استاندارد از طرف وزارت تجارت و صنعت، از طرف اتاق تجارت و صنایع زنان به رسمیت شناخته شده و هر چند وقت یک دفعه تمامی تجارت خانم ها ارزیابی میشه و کسانی که محصولات خیلی خوب و با کیفیت و معیاری استاندارد دارن، درخواست میدن که این مارک زن افغان اینا از آن خود کنن. وقتی که مارک زن افغان مسئول از اونا گرفت، اون مسئول به این معنی که با کیفیت است، استاندارد است، معیاری هست و میتونه در خارج در بازارها، در نمایشگاه ها اشتراک کنه و در از طریق اکثریت سفارتخانه های افغانستان در خارج مارک به رسمیت شناخته شده و میتونه که از این طریق در رقابت های بیرونی هم و در نمایشگاه های بیرونی هم مسئول از اینا و تولید از اینا به نمایش گذاشته بشه و فروش برسه. و این تمرکزی هست و این تلاشی هست که خانم ها و خصوصا اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بر این دارن که مسئولات خانم ها در بازارهای جهانی هم را پیدا کنه، مسئولات و تولیدات از اینا مشتری های خارجی و بیرون ملی هم داشته باشه. و این تا حالا نتیجه خیلی خوبی داده و اکثریت خانم ها مسئولات از اینا بازارهای بیرون به فروش رسیده و همچنان سفارش گرفتم و تولیداتی داشتم.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه رومینا عثماني و چې د لویدیت زون د شوو د سوداګرۍ خونی رئیس ده. دې له موږ سره نن په شکست سکوت پروګرام کې ګډون وکړ او موږ د خپرونې موضوع دا و چې په یو ساړی سالاره سکتور لکه تجارت او سوداګرۍ کې ښځې څه ډول خپله لاره مومي او څنګه خپل تولیدات تر پیرونکو رسوي. په دې خبرونه کې زموږ لمړی میلمانه مرضیه حفیظی و چې د لورا برانډ مشره ده، او دوهمه میلمانه مورومینا عثماني و. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شدو لپاره په پښتو او دری ځانګړې ویبپاڼې پرانیستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړې پاڼه کې د شدو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شدو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پاڼې له لارې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د ښځینه هنر بیلګې هم شریکېږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولی سي، ازادي ویب ات rferl.org. همداراز ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغامونه پر دې شمېره ثبت کړئ: 00420221415. زموږ له ښځینه اورېدونکو مو ځانګړې هیله ده چې له موږ سره تماس ونیسي او راته ووایاست چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبري او بحثونه وکړو. د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ساعت